آج ویو 360 میں 77 سال بعد بھی پاکستان بحرانوں میں گھرا ہے, ملک میں جمہوری ادارے کیوں مضبوط نہیں ہو پائے, جاننے کی کوشش کریں گے آج کے خصوصی شو میں. وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیوز میں آپ سب کو خوش آمدید. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360 اور میں ہوں اسد اللہ خالد. پاکستان کو وجود میں آئے آج 77 سال پورے ہو چکے. اس عرصے میں ملک کو کئی غیر معمولی کامیابیاں اور بڑے اعزاز حاصل ہوئے. اس ملک نے بینظیر بھٹو کی شکل میں دنیا کو کسی بھی مسلمان ملک کی پہلی خاتون وزیر اعظم, ڈاکٹر عبدالسلام کی شکل میں مسلم دنیا کا سائنس میں پہلا نوبیل, ملالہ یوسف زئی کی صورت میں سب سے کم عمر نوبل انعام یافتہ اور ایوارڈ یافتہ ایک شخصیت, اور ابھی چند روز پہلے ارشد ندیم کی شکل میں جنوبی ایشیا کو جیولن تھرو میں ایشیا کا پہلا اولمپک گولڈ میڈل دیا. دوسری طرف یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ 77 سالوں میں بھی پاکستان میں جمہوریت اور معیشت آج تک مستحکم نہیں ہو پائے. اکنامک انٹیلیجنس یونٹ کی 2023 کے لیے ڈیموکریسی انڈیکس پر پاکستان کی رینکنگ میں کئی درجے کمی ہوئی اور ملک ہائبرڈ جمہوریت سے آمرانہ جمہوریت رکھنے والا ملک بن گیا. آج پاکستان کے یوم آزادی کے موقع پر ہم جائزہ لینے کی کوشش کریں گے کہ پاکستان میں 77 سالوں میں جمہوریت کیوں مضبوط نہیں ہو سکی, اور ملک میں ہونے والی ایک تازہ ترین ڈیولپمنٹ کا ملک کی جمہوریت کے لیے کیا مطلب ہے. پاکستان کے قیام سے آج تک ملک نے 3 دہائیوں سے زیادہ عرصے کے لیے آمرانہ حکومتیں دیکھی ہیں. ملک کے موجودہ حالات کی وجہ سے ایک بار پھر فوج کے سیاست میں کردار پر بحث ہو رہی ہے. عالمی ادارے پاکستان کی جمہوریت پر سوالیہ نشان لگاتے ہیں. اسی تناظر میں 2 دن پہلے ملکی تاریخ میں ایک انوکھا واقعہ رونما ہوا, جب فوج کے سابق انٹیلیجنس چیف جنرل فیض حمید کا کرپشن اور ریٹائرمنٹ کے بعد آرمی ایکٹ کی خلاف ورزی کے الزامات پر کورٹ مارشل کرنے کا اعلان ہوا اور انہیں گرفتار کر لیا گیا. مبصرین کی طرف سے اس پیش رفت پر ہر طرح کے تبصرے ہو رہے ہیں. وائس آف امریکہ کے عاصم علی رانا نے اس تاریخی ڈیولپمنٹ یعنی ملک کے کسی سابق انٹیلیجنس چیف کے کورٹ مارشل اور اس کے ممکنہ اثرات پر سینئر صحافی اور تجزیہ کار حامد میر سے بات کی.
میر صاحب, بڑی ڈیولپمنٹ, فیض حمید صاحب کو جو ہے وہ گرفتار کر لیا گیا, کتنا سگنیفیکنٹ ہے, کتنا امپورٹنٹ ہے ان کا اس موقع پر گرفتار ہونا؟
ان کی گرفتاری پہ جو ISPR نے جو پریس ریلیز جاری کیا وہ بڑی امپورٹنٹ ہے. اس کی شروعات تو اس طرح ہوتی ہے جی کہ ان کو ٹاپ سٹی کے کیس میں حراست میں لیا گیا, لیکن جو اس پریس ریلیز کا جو دوسرا پیرا ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے, جس میں یہ کہا گیا کہ جی ریٹائرمنٹ کے بعد بھی وہ کچھ ایسی سرگرمیوں میں ملوث تھے جس پر کہ ان کے خلاف کارروائی ہو رہی ہے. تو بطور DGISI اور بطور کور کمانڈر پشاور انہوں نے جو کچھ کیا اس پہ تو میں پوری کتاب لکھ سکتا ہوں, لیکن میرا خیال ہے کہ دوسرا پارٹ جو ہے وہ زیادہ اہم ہے کہ ریٹائرمنٹ کے بعد وہ کیا کر رہے تھے. تو پہلے تو میں آپ کو بالکل یہ یقین سے بتا دیتا ہوں کہ جنرل فیض حمید صاحب جو ہے نا, ان کا جو گرفتاری ہے یا فوج کی تحویل میں لیا جانا ہے, اس کا جو سب سے زیادہ فائدہ ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کو ہوگا, کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کی جو قیادت اس وقت باہر ہے, گرفتار نہیں ہے, وہ بڑے تنگ آئے ہوئے تھے اس سے. وہ فیض حمید صاحب جو ہیں وہ کسی نہ کسی کو بیچ میں ڈال کے ان سے کانٹیکٹ کرتے تھے, تمہیں یہ کرنا چاہیے, تمہیں یہ نہیں کرنا چاہیے, تم فلانے کا نام کیوں نہیں لیتے, اس کا نام لو. تو وہ کہتے تھے کہ جی یہ ہم بندہ جو ہے یہ ہمیں ڈکٹیٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے. پھر ایک جو تحریک انصاف کے رہنما ہے, بڑے سینئر رہنما ہے, انہوں نے پھر جیل میں عمران خان صاحب سے بات کی کہ جی یہ جنرل فیض صاحب جو ہیں یہ کس چکر میں ہمیں جو انسٹرکشنز دے رہے ہیں. اور پھر ایک میٹنگ ہوئی ابھی تھوڑے دن پہلے کی بات ہے, جس میں تحریک انصاف کے 4-5 سینئر رہنما تھے, اور انہوں نے کہا یار اس کا کیا کریں بندے کا. انہوں نے آپس میں نوٹس ایکسچینج کیے, تو بتایا کہ آپ کے بھی رابطے میں ہیں, آپ کے بھی رابطے میں, آپ کے بھی رابطے میں. اور وہ ان کو اس طریقے سے استعمال کرنے کی کوشش کرتے تھے کہ جس سے جنرل فیض حمید صاحب کے جو پرسنل سکورز ہیں وہ سیٹل ہوں, لیکن تحریک انصاف کو اس کا سیاسی نقصان ہوتا تھا. تو انہوں نے تھوڑے دن پہلے یہ فیصلہ کیا کہ ہم اس بندے کے ساتھ اپنے رابطے جو ہے نا مکمل طور پہ منقطع کر دیتے ہیں. اب دوسرا جو فائدہ ہے وہ کیا ہے؟ دوسرا فائدہ فوج کو ہوگا, کیونکہ فوج جو ہے اس پر بڑا یہ الزام لگ رہا ہے کہ وہ سیاست میں مداخلت کر رہی ہے اور پیچھے رہ کے بیہائنڈ دی سین وہ سیاسی جوڑ توڑ میں حصہ لیتی ہے, صرف سیاست دانوں کو پکڑتی ہے, جو ان کی اپنی صفوں میں کالی بھیڑے ہیں ان کو نہیں پکڑتے. تو یہ اب جنرل فیض حمید کو اگر گرفتار کیا گیا ہے اور اس کے خلاف کارروائی ہوتی ہے, تو اس سے فوج کا جو امیج ہے جس پہ کافی دراڑے ہیں, تو وہ دراڑیں جو ہیں ان کو فل کرنے میں ان کو بڑی کامیابی ہوگی. لیکن ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ وہ غلطیاں نہ کی جائیں جو 9 مئی کے واقعات کی انکوائری کے حوالے سے کی گئیں. 9 مئی کے واقعات میں جن سیاسی شخصیات پہ کیس بنائے گئے, تو لاہور کا واقعہ ہے تو وہی واقعہ اسی سیاسی شخصیت کو اسی دن سرگودا گجرانوالہ سے لے کے کوئٹہ تک آپ نے ملوث کر دیا اور اس کا ان کو فائدہ ہو گیا اور عدالتوں سے ان کی ضمانتیں ہو گئیں. جنرل فیض حمید صاحب کے خلاف ان کے پاس کافی ثبوت موجود ہیں. تو 9 مئی کے واقعات میں ایکچولی جس بندے نے مس گائیڈ کیا ہے تحریک انصاف کے کچھ لوگوں کو, وہ جنرل فیض حمید ہے. سب سے اہم جو بات ہے وہ یہ ہے کہ فیض حمید صاحب جو ہیں وہ تحریک انصاف کے رہنماؤں کو یہ فورس کرتے تھے کہ آپ فوج کا جو فلاں افسر ہے, فلاں افسر ہے اور فلاں, تین افسروں کا تو مجھے پتہ ہے, ان کے نام لے کے ان پہ تنقید کریں. تو اس پہ ریزسٹنس ہوتی تھی, تحریک انصاف کی طرف سے ریزسٹنس ہوتی تھی کہ یہ آپ اس طرح نہ کریں, آپ ہمیں فوج سے ڈائریکٹ لڑائی نہ کروائیں. اور پھر ہوتا یہ تھا کہ کسی نہ کسی طریقے سے وہ پھر بوجھ جو ہے سارے کا سارا وہ عمران خان صاحب اٹھا لیتے تھے. تو یہ ان کی, میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ان کی لابنگ کی سکل اور ڈبل گیم کیسی کرنے کے ماسٹر تھے کہ عمران خان کا خیال تھا کہ یہ تو میرا آدمی ہے اور شہباز شریف کو کہہ رہے ہیں کہ نہیں میں تمہارا آدمی ہوں. اور پھر اس کے بعد جب ان کو آرمی چیف نہیں بنایا گیا تو انہوں نے نئے آرمی چیف جنرل آصم منیر کے خلاف تحریک انصاف کو استعمال کرنے کی بھرپور کوشش کی. اور حالات و واقعات جو ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ تحریک انصاف نے فیض حمید کی وجہ سے بہت نقصان اٹھایا ہے, کیونکہ یہ جو اب خواجہ آصف صاحب الزام لگاتے ہیں نا تحریک انصاف پہ اور عمران خان پہ کہ آپ نے فوج میں بغاوت کی کوشش کی اور آپ سرغنہ ہیں, سرغنہ اصل میں یہ جنرل فیض صاحب تھے جو کہ عمران خان صاحب کا بھی نام استعمال کرتے تھے اور عمران خان کے ساتھیوں کو کہتے تھے کہ میرا فلاں سے رابطہ ہے, میرا فلاں سے رابطہ ہے, تم یہ کر دو, تم یہ کر دو. تو یہ وقت آئے گا جب تحریک انصاف کے بہت سے رہنما جو ہیں وہ آخر کار یہ بتانے پہ مجبور ہو جائیں گے کہ یہ جو ہم 2-3 سال تک مفرور رہے اصل میں ہمیں جنرل فیض نے مروایا.
آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاک فوج ڈٹرمنڈ ہے کہ ان کو بالکل جو ان کے جرائم ہیں, جو انہوں نے کچھ کیا, جو کچھ ان کے اوپر الزامات ہیں, ان کے خلاف ثبوت جمع کر کے ان کے خلاف کیا جائے گا, جو کورٹ آف انکوائری ہے, کیا وہ اس پوزیشن میں ہے کہ ان کو سخت سزا دلوا سکے؟
دیکھیں میرا پاک فوج کی ڈٹرمینیشن پہ کوئی کمنٹ کرنا اس لیے نہیں بنتا کہ میرا ان سے کوئی رابطہ نہیں ہے, ٹھیک ہے نا, اور اس معاملے میں میری کسی سے کوئی بات نہیں ہوئی. ڈٹرمینیشن کا فیصلہ آپ صرف ان کی پریس لیز سے کر سکتے ہیں, اور پریس لیز جو ہے اس کا پہلا پیراگراف جو ہے وہ ٹاپ سٹی کے بارے میں, اس میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ 2017 کا معاملہ ہے, آپ کو 7 سال بعد یاد آیا کہ آپ نے اس کے خلاف کاروائی کرنی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ 2017 میں جب یہ سب کچھ ہو رہا تھا اور جنرل قمر جاوید باجوا صاحب جو ہیں وہ آرمی چیف تھے تو وہ بھی اس میں انوالو تھے. نہ صرف یہ کہ فیض حمید صاحب نے یہ سب کچھ ڈی جی سی کے طور پہ کیا, بعد میں وہ ڈی جی آئی ایس آئی بنے اور جنرل باجوا کی مرضی اور منشا سے بنے. تو اس کا مطلب ہے کاروائی جو ہے وہ صرف جنرل فیض کے خلاف نہیں بنتی, کاروائی جنرل باجوا کے خلاف بھی بنتی ہے. اور اس میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ ٹاپ سٹی کا جو معاملہ ہے یہ 7 سال تو ٹوٹل بنتے ہیں, تو 2 سال تو جنرل آصم منیر صاحب کو بھی ہونے والے ہیں نا, تو ان کو بھی 2 سال کیوں لگ گئے جبکہ سب کچھ ملٹری انٹیلیجنس تو پہلے ہی پتہ لگا کے بیٹھی ہوئی تھی, اس کے پاس تو سب کچھ تھا, تو اس میں اتنی دیر کیوں ہو گئی؟ پھر نیب نے پچھلے سال جب جنرل فیض حمید کے خلاف انکوائری کھولی, کس نے وہ انکوائری بند کرائی؟
جنرل فیض حمید اس وقت شہ سرخیوں کا حصہ بنے جب یہ خبریں عام ہوئی تھیں کہ سابق وزیراعظم عمران خان انہیں آرمی چیف بنانا چاہتے تھے. اب ان کے خلاف یہ کاروائی ایک ایسے وقت میں ہو رہی ہے جب عمران خان کو جیل میں 1 سال ہو گیا ہے. حال ہی میں کچھ خبریں آئیں کہ عمران خان حکومت اور فوج کے ساتھ معاملات طے کرنے پر تیار ہیں. دوسری جانب سیاسی عدم استحکام کی وجہ سے ملک میں مسلسل ایک بے یقینی کی سی کیفیت ہے, اور اب حکمران جماعت مسلم لیگ نون ہی کے حلقے دسمبر میں انتخابات کی بات کرتے دکھائی دیتے ہیں. سابق وزیراعظم عمران خان کی قید کے 1 سال کے دوران متعدد مقدمات میں بریت کے باوجود ان کی رہائی آج تک کیوں ممکن نہیں ہو سکی, اور اب عمران خان کی طرف سے مذاکرات کی پیشکش کیوں کی گئی ہے؟ نوید نسیم نے اس پر چند مبصرین سے بات کی.
عمران خان کو جیل میں 1 سال ہو گیا ہے, اور اس 1 سال میں پاکستان کی سیاست میں پولرائزیشن, تقسیم بڑھی ہے, اور کنفنٹریشن گورنمنٹ میں اور اپوزیشن میں بھی جو اضافہ ہوا ہے, اور ملک میں سیاسی استحکام قائم کرنے کی کوششیں ہمیں کامیاب ہوتی ہوئی نظر نہیں آتی.
جب بار بار گرفتاری ہونا اور ایک چیز میں رہا ہونے کے باوجود دوسرے مقدمے میں گرفتار ہو جانا, یہ اسی اسکیم کا حصہ ہے کہ پارٹی کو آزاد نہیں چھوڑنا اور پارٹی کو اس پوزیشن میں نہیں رکھنا کہ وہ حکومت کے لیے, طاقتور حلقوں کے لیے کوئی ایسی سچویشن پیدا کر دے جس میں وہ مشکل میں آ جائیں. تو جب یہ چیز تھی تو پھر اس کے لیے ان کو اندر رکھنا طے تھا. اندر رکھنے کے لیے اگر ایک مقدمے میں رہائی ہو گئی ہے تو حکومت کے پاس بہت سی آپشنز ہیں, کئی مقدمات میں پھنسا لیں.
پاکستان کی عدلیہ جو ہے وہ فور اے چینج پہلی بار 76 سال میں انہوں نے کچھ دم خم دکھایا ہے اور کچھ آزادانہ فیصلے کر لیے کہ تمام تر اسٹیبلشمنٹ کے پریشر کے باوجود ججز, چاہے وہ سیشن لیول پر ہوں یا سپریم کورٹ لیول پر ہوں, گڈ ٹو سی یو ہو یا کوئی اور ہو, انہوں نے ان کو رہا کیا ہے. لیکن افسوس کی یہ بات ہے کہ اس آزاد, سو کالڈ آزاد لمحے میں بھی اسٹیبلشمنٹ کا زور اور ان کا پریشر قائم و دائم ہے. اور اس وقت پاکستان کی جو سب سے بڑی سیاسی لڑائی ہے وہ بدقسمتی سے خان صاحب اور ان کے سیاسی مخالفین کے درمیان نہیں ہے, بلکہ عدلیہ بامقابلہ اسٹیبلشمنٹ بن چکی ہے.
عمران خان ایک سال قید میں رہنے کے بعد یہ تیار ہوئے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ سے بات کی جائے. میرا خیال ہے کہ اس کی جو بڑی وجہ مجھے نظر آتی ہے وہ ایک ریئلائزیشن ہے عمران خان کے اندر جو انہیں ایک سال میں ہوا ہے کہ پاکستان میں جو ٹاپ لیول پہ سیاست کرنی ہو یا حکومت کرنی ہو اس کے لیے آپ اسٹیبلشمنٹ سے لڑائی نہیں کر سکتے.
لیکن یہ بہرحال تھوڑی سی تبدیلی تو ہے. اب پی ٹی آئی بذات خود اگر مذاکرات نہیں کرنا چاہتی سابقہ اسٹینڈ کی وجہ سے, لیکن انہوں نے بہرحال ایک کولیشن بنا کے, ایک الائنس بنا کے اور محمود خان اچکزئی صاحب کو ذمہ داری دی ہے کہ آپ ان لوگوں سے بات کر لیں جن سے ہم بات کرنے سے ہمیشہ کتراتے تھے. ڈر یہ ہے کہ محمود خان اچکزئی صاحب کو جو مینڈیٹ ملا ہے وہ کتنا اس میں فری ہینڈ ہے اور کس طرح سے وہ جب کوئی بات کریں گے اور کوئی بات طے کرنے کے قریب ہوں گے تو کیا ان کو اوور رول نہیں کر دیا جائے گا.
ان کی پالیسی کا آغاز تو پہلے یہی تھا کہ ہاں میں اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنے کو تیار ہوں, مجھ سے بات کریں. انہوں شاید وہاں سے کوئی جواب نہیں آیا. پھر انہوں نے کہا کہ ایک شخص ذمہ دار ہے. ایک شخص کون ہے؟ جنرل آصف منیر. تو غالباً عمران خان صاحب کو اس چیز کا احساس ہوا ہے. پہلی تو یہ بات ہے کہ یہ مستقل حالت جنگ نہیں رہ سکتی. اگر کوئی اس کا رستہ نکالنا ہے تو یہ اس کو کچھ ٹیمپریچر کو ٹھنڈا کرنا پڑے گا.
اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ براہ راست مذاکرات کی پیشکش کا تو کوئی مطلب نہیں ہے, کیونکہ کبھی ہمارے ملک میں یہ مثال نہیں ہے کہ اوپن ڈائیلاگ ہوا ہو اسٹیبلشمنٹ اور کسی سیاسی جماعت کے درمیان, سوائے ان ادوار کے جس میں فوج خود برسر اقتدار تھی. تو اس لیے فوج یہ کہہ بھی چکی ہے کہ وہ تو سیاسی مذاکرات نہیں کر سکتے, نہ کریں گے.
جتنے پلیئرز ہیں, ہر پلیئر جو پاکستان کے معاملے کو دیکھتا ہے وہ اپنے کہنا چاہیے جماعت کے مفاد یا انسٹیٹیوشن کے مفاد کے حوالے سے دیکھ رہا ہے, بلکہ ضرورت اس بات کی ہے کہ جماعت اور انسٹیٹیوشن کے مفادات سے اوپر جا کر جو ملک کے مفادات ہیں جس کے لیے سیاسی ہم آہنگی کا ہونا ضروری ہے, اور سیاسی ہم آہنگی جب تک نہیں ہوگی اس وقت تک پاکستان میں اقتصادی بریک تھرو, اکنامک بریک تھرو ممکن نہیں ہوگا.
عمران خان صاحب کو ریلیف تو ملے گا. ہم تو یہ دیکھیں گے ماضی میں کیا ہوا ہے. ابھی ماضی قریب میں وہی نواز شریف جو انڈیا کا ایجنٹ تھا, گاڈ فادر تھا, اس کے سب کیسز ختم. کیسے پلٹا کھایا دو سال کے اندر. یہی پلٹا آپ دیکھیں گے پی ٹی آئی کے ساتھ بھی ہوگا.
پاکستان میں اس کے قیام کے 77 سال بعد بھی حقیقی جمہوریت کو ایک خواب کیوں سمجھا جاتا ہے؟ امریکہ میں پاکستان کے سابق سفیر, تجزیہ کار اور مصنف حسین حقانی اس وقت ہمیں جوائن کر رہے ہیں, ان سے اس بارے میں بات کرتے ہیں. حسین, بہت شکریہ آپ کا, آپ ہمیں وقت دے رہے ہیں. آئی ایس آئی کے ایک سابق سربراہ کا کورٹ مارشل کیوں بڑا اہم واقعہ سمجھا جائے؟
بہت سے ممالک میں جو انٹیلیجنس کا سربراہ ہوتا ہے اس کا نام تک لوگوں کو نہیں پتا ہوتا. پاکستان میں آئی ایس آئی کا جو کردار ہے وہ کیونکہ اندرونی سیاست, بیرونی معاملات ہر جگہ پھیل چکا ہے, اس کی وجہ سے آئی ایس آئی کا سربراہ بہت اہم ہو جاتا ہے. और अगर एक साबिक सरबराह को उसके बाजी के किरदार और रिटायरमेंट के बाद के किरदार की बुनियाद पर गिरफ्तार किया जाए तो ये एक अनहोना वाकया तो जरूर है। ये पाकिस्तान में आने वाली बहुत सारी तब्दीलियों का पेशखेमा भी हो सकता है।
एक आर्गुमेंट कि पाकिस्तान में फौज एक ताकतवर इदारा है, अमूमन यही दलील दी जाती है कि अगर मुल्क के रियासती इदारे मुकन्ना, अदलिया, इंतजामिया मजबूत हों और आइनी हदूद में काम कर रहे हों तो सियासी या इंतजामी मामलात में फौज की मुदाखलत कम होगी या नहीं होगी। आपके ख्याल में ये दुरुस्त आर्गुमेंट है?
देखें, मैंने इसके ऊपर पूरी तहकीक की है, किताब लिखी है, बल्कि एक से ज्यादा किताबें लिखी हैं। पाकिस्तान में फौज का ज्यादा बड़ा किरदार इस वजह से बना कि जब पाकिस्तान कायम हुआ तो पाकिस्तान के हिस्से में बरतानवी हिंद की फौज का एक तहाई लेकिन आबादी का सिर्फ 19% और वसाइल का 17% आया। अब ऐसी सूरत हाल में पाकिस्तान के जो सरबराहान थे उस वक्त, पाकिस्तान की आला क्यादत थी कयाम पाकिस्तान के वक्त, वो ये फैसला कर सकती थी कि हम अपनी फौज को छोटा करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। अब उस फौज के वसाइल का इंतजाम करना जब जिस हुकूमत के जिम्मे था वो पूरी तरह ऐसा नहीं कर सके और फौज की आला क्यादत को इस काम में खुद शामिल होना पड़ा। अब इसका नतीजा ये है कि पाकिस्तान आज फौज की सियासी एक मुदाखलत की खिचड़ी पाकिस्तान की तारीख में पक चुकी है। खिचड़ी जब पक जाए तो उसमें से फिर चावल और दाल को अलग नहीं किया जा सकता। दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान में कभी भी सियासी जमातें मुस्तहकम नहीं हुई। आपने अदलिया का जिक्र किया, इंतजामिया का जिक्र किया, लेकिन सियासी जमातें भी जमहूरियत के लिए एक बहुत अहम इदारा है और पाकिस्तान में सियासी जमात बनाने की कभी भी जो सियासी जमात हुकूमत में होती है वो भी अपने आप को मुनज्जम नहीं करती, अपने इंतखाबात नहीं कराती, अपने आप को एक इदारा बनाने की कोशिश नहीं करती। और तीसरी बात पाकिस्तान में ये रही है कि पाकिस्तान में बहुत सारे ऐसे ग्रोह मौजूद हैं, खासतौर पर मजहबी सियासी ग्रोह, जो लोगों की तकफीर करने और लोगों को गद्दार करार देने से बाज नहीं आते। जमहूरी सियासत के लिए जरूरी है कि हर सियासी ग्रुप एक दूसरे को तस्लीम करे, जो इंतखाब जीते वो हुकूमत बनाए, जो हारे वो हज़्ब इख्तलाफ में बैठे और अगले इलेक्शन में दोनों की बारी तब्दील हो सकती है। हज़्ब इख्तलाफ हुकूमत बन सकती है, हुकूमत हज़्ब इख्तलाफ बन सकती है। हमारे यहाँ ऐसा कोई निज़ाम कायम नहीं हो सका।
आपने बड़ा अहम जो मेंशन किया कि सियासी जमात जो है वो एक जमहूरी इदारा है और शायद सबसे अहम जमहूरी इदारा सियासी जमात ही होगी, लेकिन क्या पाकिस्तान की किसी भी सियासी जमात को हम जमहूरी कह सकते हैं?
पाकिस्तान में ज्यादातर सियासी जमातें इस वजह से पूरी तरह से जमहूरी नहीं है कि वो हमेशा दबाव का शिकार होने की वजह से अपने आप को किसी फर्द या खानदान के गिर्द जमा कर लेती हैं। ये एक मजबूरी भी उनकी होती है क्योंकि जब उनके ऊपर रियासती इदारों की जानिब से दबाव डाला जा रहा हो, लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा हो, पार्टी से अलग किया जा रहा हो, तो फिर उनकी जरूरत बन जाती है कि वो सिर्फ अपने जो जो लीडर है जो जेल में है उसके करीबी लोगों के ऊपर इन्हिसार करें। लेकिन जो जमहूरियत का तकाजा है वो तो ये है कि सियासी जमातें खुलकर अपने अराकीन को इंतखाब करने का मौका दें अपनी लीडरशिप की, और अगर आला तरीन लीडरशिप न भी मुंतखब हो जैसे इंडिया की कांग्रेस पार्टी है तो कम से कम सूबाई और इलाकाई जो क्यादत है वो मुंतखब हो। ऐसा कोई प्रोसेस हमारे यहाँ आज तक कायम नहीं हो सका।
पाकिस्तान में आइनी बहरान हम देखते हैं कि बार बार पैदा होते हैं, क्या दस्तूर में कोई खामी है? बिकॉज अब तो दस्तूर पे भी जो है, आइन पे भी जो है, उस हवाले से क्रिटिसिज्म होना भी शुरू हो गया, या इसके नफाज का मसला है या इदारों का बवक्त जरूरत इसको नजरअंदाज कर देना है?
सब कुछ जो आपने कहा इसका जिम्मेदार है। देखिए, जमहूरियत एक रवैये का नाम है। जमहूरी रवैया क्या है? जमहूरी रवैया यह है कि आप और मैं एक दूसरे से बात कर रहे हैं, हमारी राय एक होना जरूरी नहीं है, और जमहूरियत का ये उसूल है कि राय एक होना जरूरी ना होते हुए एक दूसरे का एहतराम किया जाए। हमारे यहाँ वो जमहूरी रवैया नहीं पाया जाता। फिर जो कौमी इदारे हैं उसमें हमारी फौज भी शामिल है, उनको बाज़ औक़ात ये फिक्र रहती है कि मुंतखब क़यादत जो है वो मुल्क के मफाद में काम नहीं कर रही, हालांकि आइन का तकाजा यह है कि जो मुंतखब क़यादत है उसके कुछ इख्तियारात हैं, वो अपने इख्तियारात इस्तेमाल करे। तीसरी बात यह है कि हुकूमतें भी जो मुंतखब होती हैं वो अपने आप को इंतखाब के बाद ये समझती हैं कि अगले इंतखाब तक उनको आवाम के पास नहीं जाना। पार्लियामेंट का जो किरदार होना चाहिए कि हर मामले पर वहां खुलकर बहस हो, हर मामले पर बात हो और हर चीज पार्लियामेंट में डिसाइड हो, ये हमारे यहाँ नहीं होता। हमारे दो साबिक वज़ीरे आज़म ऐसे हैं कि जिनके बारे में ये कहा जाता है कि वो पार्लियामेंट में बराए नाम ही जाया करते हैं। عمران خان صاحب
یہ جانا بھی جو ہے وہ کہا جاتا ہے کہ توہین سمجھتے تھے. ایک چیز آپ نے ملکی مفاد کی بات کی, یہ ملکی مفاد کون طے کرتا ہے پاکستان میں یا پاکستان جیسے ممالک میں ملکی مفاد کیسے طے ہوتے ہیں؟
دیکھیے باقی دنیا میں تو ملکی مفاد آئین کے مطابق پارلیمنٹ میں ہی طے ہوتا ہے اور اس پر کھل کے بحث ہوتی ہے, میڈیا میں بھی اس پر بات ہوتی ہے, لیکن پاکستان جیسے ملک میں جو ریاستی ادارے ہیں, فوج ہو گئی, انٹیلیجنس سروسز ہو گئیں, بیوروکریسی ہو گئی اور جوڈیشری ہو گئی, یہ طے کرتے ہیں کہ ملک کا مفاد کیا ہے, اور اگر ان کے درمیان اختلاف ہو جائے تو آئینی بحران ہو جاتا ہے. عوام کو ملک کا مفاد طے کرنے میں شامل نہیں کیا جاتا.
ایک چیز انتہائی سخت جو تنقید پاکستان پہ ہوتی ہے جو اب تک ہم بحث کر رہے ہیں اس کے بعد, کہ پاکستان کے خمیر میں ہی جمہوریت نہیں ہے, اس خطے میں ہی جمہوریت جو ہے وہ نہیں پنپ سکتی. کیا حقیقی جمہوریت ممکن ہے پاکستان میں؟
دیکھیے بہت سارے ممالک ایسے ہیں جن میں ماضی میں جمہوریت نہیں تھی, پھر اس کے بعد جمہوریت آ گئی. مشرقی یورپ کے بہت سارے ممالک ہیں جن کی کوئی جمہوری روایت نہیں تھی, جب ان کی قیادت طے کر لیتی ہے کہ ہمیں جمہوریت قائم کرنی ہے, جب وہ یہ طے کر لیتے ہیں کہ آپ نے آپس کے تنازعات جو ہیں وہ جمہوری حدود میں طے کریں گے, آئین کے مطابق طے کریں گے, جب قائدین اس بات کی کوشش نہیں کرتے کہ جب اقتدار میں ہوں تو دوسروں کو جیل میں ڈالیں, اور جب خود حزب اختلاف میں آئیں تو اس بات کی شکایت کریں کہ ہمیں جیل میں کیوں ڈالا جا رہا ہے, تو تب ایک جمہوری رویہ, ایلیٹ میں جمہوری رویہ نہ ہونا یہ ثابت نہیں کرتا کہ اس خطے میں جمہوریت نہیں آ سکتی. اس ایلیٹ کو اپنا رویہ تبدیل کرنا ہوگا تب جمہوریت آ سکتی ہے. لیکن میرا سوال یہ ہے کہ جس ملک میں بادشاہت کی بھی کوئی روایت نہ ہو, کوئی ایسا خاندان بھی نہ ہو جسے بادشاہ بنایا جا سکے, جو مثلا فوج ہے وہ بھی آتی ہے تو 8-10 سال کے بعد عوام اس سے بیزار ہو جاتے ہیں, اس میں جمہوریت کے علاوہ اور کون سا نظام ہے جو چلایا جا سکتا ہے؟
یہ سوال آپ کا اہل اقتدار تک ڈیفینیٹلی اور ریاستی اداروں اور باقی سب ایلیٹ کا جس طرح آپ نے ذکر کیا ضرور پہنچا, لیکن موجودہ حالات کو اگر ہم دیکھتے ہیں حقانی صاحب, جس میں میڈیا پہ پابندیاں ہیں, حالیہ انتخابات اور ان کے نتیجے پہ جو بنی حکومت اس پہ کافی سنگین سوالیہ نشان ہے, آپ کو مستقبل میں کسی جمہوری نظام کی امید بنتی دکھائی دیتی ہے؟
دیکھیں امید تو ہمیشہ رہنی چاہیے, لیکن اس وقت کے حالات یقیناً مایوس کن ہیں. اصل بات یہ ہے کہ ان مسائل کا حل کرنے کے لیے اگر ہم نے ایک نیا مسئلہ پیدا کر لیا تو پھر ہم 2-4 سال کے بعد اس مسئلے کو حل کرتے ہوئے پائے جائیں گے. ایک بار پاکستان کے تمام لوگوں کو طے کرنا ہوگا کہ ہم ایک دوسرے کو برداشت کرنا سیکھیں گے, جمہوری اور آئینی حدود سے کبھی تجاوز نہیں کریں گے, سیاسی قائدین کو ایک دوسرے سے بات کرنی ہوگی اسٹیبلشمنٹ سے نہیں, اور اسٹیبلشمنٹ کو یہ ماننا ہوگا کہ آئین ہی اصل میں سب اقتدار کا سرچشمہ ہے. تو اگر یہ سارے فیصلے ہو جائیں تو یقیناً جمہوریت کے لیے امید ہو سکتی ہے, لیکن یہ سارے فیصلے بیک وقت ہوتے اس وقت مجھے نظر نہیں آ رہے, اور میرا خیال ہے آپ کو بھی نظر نہیں آ رہے ہوں گے.
تو پاکستان کا کون سا ادارہ اس میں کردار ادا کر سکتا ہے؟
میرا یہ خیال ہے کہ ابتدائی طور پر جیسے میں نے کہا جب کھچڑی پک چکی ہے تو چنا اور دال اور چاول کو الگ کرنا آسان نہیں ہے, پہلا اسٹیپ تو یہ ہونا چاہیے کہ سیاسی قائدین ایک دوسرے سے بات کریں اور رولز آف دا گیم طے کریں کہ سیاسی اور جمہوری نظام کے کیا تقاضے ہیں جن پر سب عمل کریں گے. دوسرا, جو پاکستان کا سب سے مستحکم ادارہ ہے فوج, اس کو سیاست میں گھسیٹنے کی کوشش نہیں ہونی چاہیے. سیاست میں گھسیٹنا کیا ہے, ایک گروہ یا ایک فرد یہ سوچتا ہے کہ میں فوج کو استعمال کر کے کیوں نہ اقتدار تک پہنچ جاؤں اور اس کے بعد اپنے مخالفین کو ختم کروں. یہ پروسیس اگر ختم ہو جائے تو فوج بھی میرا خیال ہے کہ خود چند اہم ایشوز کے علاوہ اپنے آپ کو روزمرہ سیاست میں ملوث کرنا پسند نہیں کرے گی. یاد رکھیے سیاست فوج کے لیے اچھی نہیں ہوتی اور فوجی مداخلت سیاست کے لیے اچھی نہیں ہوتی.
بہت بہت شکریہ حسین حقانی, آپ ہمارے ساتھ تھے اور پاکستان کے 78ویں یوم آزادی یا 77 سال پورے ہونے پہ آپ ہم سے بات کر رہے تھے, بہت شکریہ آپ کا. اسی پہ ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360. اسٹے سیف, اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے, خدا حافظ.
بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې موږ ساوو هغه شان نخ کاری چې څنګه وینو, موږ د رښتیا ولټون کوو. موږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي موږ پر باور بیلو. د کړکېچ په شیبو کې زموږ خوبونه امیدونه او د غوړه سباوند د پاره زمون ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو د پاره خلک د خطر سره مخامخ کوي، مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو.
تاسو د ډي بي ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټي ایچ لینک اپ د لاري خلاصولی شئ. د دې طریقه به تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډي بي ویب پاڼه وګورئ. د ان ټي ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور باندې او که له تاسو سره انډراید فون وي نو تاسو ګوګل ستور باندې له هغه وروسته لټون کې ان ټي ایچ لینک ولیکئ او داغه اپ ډاونلوډ کړئ. په دویم پړاو د آی اګری تھنی کی کاغی او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنی کی کاغی او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنی کی پټه کی کاغی له کنیکټ کېدو وروسته تاسو د دې وی پانا پانزي او د خپلې پخې فارونه وګورئ او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې مونږ ساوو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو مونږ د رښتیا ولټون کوو. مونږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ په باور بیلو. د کڑکېچ په شیبو کې زمون خوبونه امیدونه او د غوړه سباوند لپاره زموږ ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي، مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو.
تاسو د ډي بي ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټي ایچ لینک اپ د لاري خلاصولی شئ. د دې طریقه به تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډي بي ویب پاڼه وګورئ. د ان ټي ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور باندې او که له تاسو سره انډراید فون وي نو تاسو ګوګل ستور باندې له هغه وروسته لټون کې ان ټي ایچ لینک ولیکئ او داغه اپ ډاونلوډ کړئ. په دویم پړاو د آی اګری تھنی کی کاغی او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنی کی کاغی او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنی کی پټه کی کاغی له کنیکټ کېدو وروسته تاسو د دې وی پاڼه پرانیزئ او د خپلې پخې فارونه وګورئ
او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.
د مخخه د نن وضعیت په دې پروګرام کې پر افغانستان د طالبانو درې کلنه واکمنی د مرستې رسونې یو شمیر نړیوالو ادارو خبرداری ورکړی چې افغانستان د نړیوالې ټولنې د پرله پسې ملاتړ او مشارکت پرته د کړکېچ له ګواښ سره مخ دی. بلخوا د ملګرو ملتونو د ښځو د څانګې مشر ویلي چې په افغانستان کې د افغان میرمنو او نجونو لپاره وحشت پای ته نه دی رسیدلی.
د نن وضعیت پروګرام قدرمن اوریدونکو سلامونه او نیکه هیلې خدای دې وکړي چې تاسو ټول جوړ روغ او خوشاله اوسئ او د ژوند چارې مو هم په خیر وي. په دې نیم ساعته پروګرام کې زه سمیع الله جلالزی ستاسو کوربه یم. لکه څنګه چې تاسو د خبرونو په لنډیز یا سرچکو کې واوریدل، پر افغانستان د طالبانو د واکمنۍ پوره درې کاله تیر شوي دي. دا چې په دې تیرو درې کلونو کې افغانستان له څه ډول وضعیت سره مخ دی، د افغانستان سیاسي، اقتصادي، امنیتي او اجتماعي حالت څه ډول دی، په دې اړه به د خبرونې له قدرمن میلمه د سیاسي چارو له شنونکي او همدارنګه د افغانستان د خواخوږۍ بهیر د مشر میګل وسیق صاحب سره خبرې وکړو. اما مخې تر هر څه ستاسو پام د نن ورځې مهمو خبرونو ته راړو. د پلازمینې کابل په ګډون په بیلابیل ولایتونو کې طالبانو پر افغانستان د خپل بیا ځلي واکمنۍ د پیل درېمه کلیزه تر کلکو امنیتي تدابیرو لاندې ولمنځله. د بګرام په پوځي اډه کې د رسم گذشت په مراسمو کې د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا د مرستیالانو، دفاع وزیر، کورنۍ چارو وزیر په ګډون دغه حکومت د لوړپوړو چارواکو حضور درلود. طالبانو نن په ټول افغانستان کې عمومي رخصتي اعلان کړې ده او د اسد څلورویشتمه خپل د بری او په افغانستان کې د امریکایي اشغال د ختمېدو ورځ مولده. په ټولنیزو شبکو کې خبرو شوی او انځورونو کې لیدل شي چې د افغانستان په بیلابیل سیمو کې خلک د طالبانو د حکومت له بیرغونو سره راټول شوي. خو دغه هیواد یو شمېر اوسیدونکي وایي طالبان دوی د تړباس چې دغه ورځ ولمنځي، خپل بیرغونه په خلکو ویشي او له دوی څخه غواړي چې په جشن کې برخه واخلي. په ورته وخت کې د تیر جمهوري حکومت یو شمېر چارواکو په ګډون ګڼ افغانان دا ورځ د تاریخ تور او د افغانستان د سقوط ورځ یادوي. دوی تر ډیره په ټولنیزو رسنیو کې په بیلابیلو بیانونو او لیکنو کې په افغانستان کې د طالبانو پر روان سیاست سخت نیوکې کړې او ویلي دي چې طالبانو د افغانانو حقونه تر پښو لاندې کړي او افغانستان له ګڼو ستونزو سره مخ کړی دی. د ملګرو ملتونو د ښځو څانګوي طالبانو په تیرو دریو کلونو کې اویا فرمانونه صدر کړي چې په مستقیم ډول د ښځو او نجونو خپلواکي، حقونه او ورځنی ژوند په نښه کوي. ملګري ملتونه وایي د طالبانو تر واکمنۍ لاندې په افغانستان کې د ښځو د حقونو وضعیت خورا خراب شوی دی. د ملګرو ملتونو د ښځو د برخې مشري پرون سه شنبه په یو بیان کې وویل په افغانستان کې د جنسیت د برابرۍ لپاره لازګونه پرمختګونه د طالبانو په امرونو لمنځه تللي دي. د ملګرو ملتونو د ښځو څانګه وایي طالبانو په تیرو درې کلونو کې له کار کولو، زده کړو، پارکونو، سپورتي کلبونو او نورو عامه ځایونو ته د ښځو د مخنیوي په شمول جنسیتي بندیزونه لګولي دي. ملګري ملتونه د یوې سروې پر اساس وایي په افغانستان کې 98% ښځې احساس کوي چې د خپل ټولنې په تصمیم نیولو کې د دوی نفوذ محدود یا هیڅ دی او اتش په تسلنه خزي وایي رواني حالت خورا بد دی. او د افغانستان له خبريالانو د ملاتړ سازمان او د افغانستان د خبريالانو مرکز د طالبانو د حکومت د درې کلنې واکمنۍ د ورځې د رسیدو سره مهاله په جلا راپورونو کې د افغان خبريالانو او رسنیو وضعیت ارزولی ویلي دي چې په تیرو دریو کلونو کې هر کال پر خبريالانو او رسنیو باندې محدودیتونه لا زیات شوي دي. د افغانستان له خبريالانو د ملاتړ سازمان په راپور کې ویلي چې طالبانو پر افغانستان باندې بیا واک ترلاسه کولو سره مهاله پر خبريالانو او رسنیو سهم محدود دیتونه لګول پیل کړی دي چې لا هم دوام لري. په دې راپور کې ویل شوی چې د طالبانو د واکمنۍ څخه د درې کلونو په تیریدو پر خزینه خبريالانو باندې د طالبانو د حکومت محدودیتونه د هغوی د کار منع کېدو تر بریده رسیدلی او هم د خبریالانو تعقیب، شکنجه، تبعید، ګواښل او په زندان کې اچول لا هم دوام لري. دغه سازمان په دې راپور کې د طالبانو لخوا ناسم معلومات د رسنیو په کړنو کې لاسوهنه او پر معلوماتو باندې د دغه ډلې کنټرول هم یاد کړی دی. دغه مرکز د معلوماتو له مخې درې کالو په موده کې د ګواښونو او نیولو په ګډون د رسنیو خبریالانو له ازادۍ څخه د سرغړونې 101 پیښې ثبت شوي چې د دغه ډلې د دویم کال واکمنۍ په پرتله زیاتوالی ښیي. درنو دوستانو، زموږ همکار قاسم خان مندوخیل په لندن کې د آنلاین رسنۍ د وی چلون کې او مشري په ژوند یو راپور چمتو کړی. دا راپور به په ګډه وګورو. بیا به د راپور وروسته د خپل مل مسره د افغانستان په افغانستان د طالبانو د درې کلنی واکمنۍ په اړه بحث وکړو.
زهره جویا چې په 2020 کال یې په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنۍ دوه پس هیواد پریښود، خود ژورنالیزم خپل مسلک یې په پردیسی کې هم جاری ساتلی دی. هغه په لندن کې رخشانه آنلاین رسنی چلوي.
رسنی رخشانه یک پلیټ فرم برای زنان افغانستان است که در سال 2020 در نومبر 2020 ما ایجاد کردم و از آن زمان تا حال را ما گزارش های زیادی از سراسر افغانستان در مورد مشکلات زنان افغانستان، در مورد تجربه زنان افغانستان و در مورد آنچه اونها دستاورد داشته در مورد در این حداقل در چند سال گذشته و در حداقل در زیر کنترل طالبان ما نشر میکنیم و بازتاب میدیم.
در شدو دجون دا و جواک لپار زنگری در رخشانه آنلاین رسنی چپیدنه په افغانستان کې د جمهوریت پر مهال پیل شوی و، خو د طالبانو په واکمنۍ کې راپورونه په خلاص مټ نسی جوړولای.
این تفاوت زیاد است. یعنی ما میتونم بگویم که ما بعد از حکومت سقوط حکومت جمهوریت و حاکمیت دوباره طالبان ما با یک وضعیت بسیار نامشخص و دشوار مواجه شدیم که حداقل دیگر از خبرنگار بودن، خبرنگار آزاد بودن و خبرنگار زن بودن هر دو جرم است در افغانستان زیر تحت طالبان، کنترل طالبان.
په افغانستان کې د دې طالبانو د راتګ درې کال پوره شول. په هغه هیواد کې رسنۍ لا هم له ګڼو ننګونو او چیلنجونو سره مخامخ دي. د زهرا جویا په اند نړیواله ټولنه باید د افغانستان وضعیت ته جدي پاملرنه وکړي.
خاص ما این است که البته خاص همه ای ما به شمول رسانه ها و میدیا و کسانی که در داخل افغانستان سه سال است که در محرومیت مطلق به سر میبرند، به خصوص زنان و دختران، این است که از جامعه جهانی است که حداقل طالبان را به رسمیت نشناسند، تا به طالبان مشروعیت ندهند به عنوان یک گروه که اینا به هیچ چیز پایبند نیست. درست؟
در رخشانه آنلاین رسنی مدیر زهره جویا وای چې د دې لوی مخه همداده چې د افغان شزو دردیدلې او لکړه وډک ژوند نړیوالو ته وښیي.
در رخشانه مثل یک کلکشن است، مثل این که یک گنجینه از دردهای نگفته زنان، رنج ها و قصه های که روایت نشده تا حال را و همچنان دستاورد های زنان افغانستان است که من فکر میکنم هر دوی اینا بر ما بسیار ارزشمند است.
در رخشانه آنلاین رسنی مدیر زهره جویا وای په تیرو دریو کلونو کې یه لوی لاسته‌راوړنه داده چې رخشانه آنلاین رسنی د دې جوګه کړي چې له نړیوالو رسنیو لکه ګارډین ورځپاڼې، ټایم، ګڼي او فولر پروجیکټ سره ګډ کار او وکړي. قاسم خان مندوخیل، امریکا غږ، لندن.
بیا هم خره غلاست درنو لیدونکو او اوریدونکو، لکه څنګه چې تاسو په پایل کې اوریدل، د افغانستان د خواخوږی بهیر مشر او د سیاسي چارو شنونکی میاګل وسیق صاحب را سره دی. وسیق صاحب، پروګرام ته په خیر راغلاست.
مننه درزه صاحب، خوشاله اوسئ.
وسیق صاحب، درې کاله پوره شوه پر افغانستان د طالبانو واکمنی. دا درې کلونه د افغانستان لپاره د لوړو ژورو ډیر ډاکو او د بحث لپاره خبرې هم خورا زیاتې دي، اما په لومړي سر کې غواړم ستاسو نظر واخلم. دغه درې کاله تاسو د افغانستان لپاره څه ډول بیانوي؟
دغه درې کالج پرشو چلبته دی معاملې په نتیجه کې بل اخره طالبان وکمنه ته ورسېدي پر دې تاسف سره هغه بهیر چې رامنځته شوی و چې د اقل په شلو کلونو کې په مختلف اړخونو کې یو څه پیشرفت پرمختګ رامنځته شوی و خصوصا په تعلیمي تحصیلي اند خلکو د پوهې کچا ډیر هدا پورې لوړ شوی او په زمن کې اقتصادي ارخ کې ان خلکو د خپل د شپې او د ورځې لپاره یو څه د خوړو لپاره د ژوند کولو لپاره درلودي او په زمن کې په فرهنګي لحاظ تلویزیونونه د تلویزیون شتون نور رادیوګانې او په زمن کې د مطبوعات او حضور د ژورنالیستانو حضور د خبرنگارانو حضور دا اینه د ټولنې هغه واقعیتونه کچاخ د چاخ خخده که وکنه خو خیری منعکس کړي په زمن کې په اجتماعي لحاظ یعنی ډیر کار شوی و چې خلک یو څه د تبعیض او تعصب سره لچ موجود و اما تر دې کچه پورې نه په تعصب سره چې دغه درې کاله چې اوس اکثرا وایي چې دغه درې کاله گویا تیر کلونه و او دغه ورځ تور ورځ ده تور ورځ په دې معنا چې تاسو وګورئ د طالبانو پر راتګ سره افغانستان د پرمختګ په حساب یعنی اوس هغه لازم دغه نه لري میکنند دوی وایي چې امنیت راغلی هغه امنیت چې خلک احساس د مسؤلیت وکړي احساس د امنیت وکړي هغه نشته دی او بلګې هغه خلک یا ځوانان اکثرا یا د اقتصادي مشکلاتو له امله او یا امنیتی تهدید له امله چیزان نه احساسول دوی اکثرا مهاجرتونه مخه کوي او په دې مهاجرت کې ډېر قوي رسکونه ومنل اما وختي چې دغه حاکمیت نه دوی لري وغوړي چې ژوند وکړي همدا ډول د تروریزم موضوع یعنی ډېر قوي دغه و چې ګویا هغه تعهدات چې دوی کړی و چې خپل اړیکې نور تروریستي ډلې سره پرې کوي او دوی نه پرېږدي چې دلته فعال واوسي په افغانستان کې او نور ته ګواښ واوسي په تاسف سره چې همدغه اوس ویل کېږي دنیا منطقه ټول هر ورځ شکایتونه لري چې تروریزم دلته شتون لري او دا تروریزم ګواښ دی منطقې او دنیا ته نو بنان په دې اعتبار دوی هر ورځ خپل نارامي ابرازوي په همدې شکل د موادو مخدرو موضوع دغه انحصار د قدرت چې دوی وغوښتي چې ان تاسو داسې فکر وکړئ چې په یو اجتماعي پیړۍ کې یعنی د یو هیواد ټول نظام ټول تخصصي برخې ټول د طالب
تشکر واسیخ صاحب امده بحث ترازو د تخصص یا د متخصصین بحث بالکل رازو واسیخ صاحب ساس په خبرو کې ما واوریدل تاسو ول چې د یوې معاملې په نتیجه کې طالبان په افغانستان کې واک ترسیدلی که دا ساس په خبره د یوې معاملې نتیجه خو نو تبن بیا په دې کې بهرنۍ هیوادونه هم لاس درلود اما موږ وسوینو چې بهرنۍ هیوادونه بیا په افغانستان کې د ترګری د حضور په اړه شکایت هم لري نو که دغه معاملې دغه د طالبانو راتګ دی معاملې په نتیجه کې شوی وي بیا نو تمن د افغانستان په قضیه کې تاسو دنیا هم خېله بوله نو بیا د ګلیت څه د پاروسکی
کاملا دنیا په کې خېله دی ګورې دلته څو اړخونه یو دنیا بل هغه موجوده حاکمیت بل د اوسنۍ طالبان هر یو دوی په دې کې خلی او حتی د منطقې هیوادونه هم دنیا په دې خاطر د منطقې هیوادونه په دې خاطر چې دوی وغوښتي چې د امریکې په مقابل یا د غرب په مقابل کې دغه طالبان دوی حمایت کی دوی سره اړیکې ټینګې کی او دوی تقویت کی چې د غربي نړۍ یا د ناتو په مقابل کې دوی وجنګیږي دا یو ورکو چې دوی دا کار وکړي او چې مزي ویني دنیا په دې خاطر چې دنیا یعنی دغه معاملې وو کې اماده یعنی څنګه چې حالت تعامل شوی وو بیا موافقه شوی دغه موافقه پر بنیاد دوی ونه شوی کړی چې یعنی د افغانانو د خپل منځي تفاهم په نتیجه کې د خبرو په نتیجه کې یو حاکمیت رامنځته شي چې ټول د پاره د منلو وړ وي. دا کار په تاسف سره چې ونه شو او په زمین کې دوی پیدا د هغه تفاهم په نتیجه کې دوی پیدا چې اوس کدوی د دې ځنې ولاړ شي یعنی د حاکمیت سکوت مخه کوي. په تاسف سره چې دوی دا کار وکړي او نتیجه یې هم ولیدي او دوی داسې فکر کوي چې دوی به ووځي او طالبان به هغه تعهدات چې دوی سره کړی په دوه کې چې ګویا دوی توریزم دلته توریزم ته زمینه نه ورکوي دلته دوی یو حکومت جوړوي یعنی دغه پخوانی حکومت په شمول د نورو افغانانو په شمول یو حکومت جوړوي. په تاسف سره چې دا کارونه یو هم ونه شو او دوی ووتی یعنی دوی د دوی وتل یو غیر مسؤلانه شکل ونیوي چې بالاخره نن هغه طالب نه دنیا سره ډیپلوماټیک اړیکې لري نه بانکي اړیکې لري او ورځ تر بله په اصطلاح انزوا ته ځي او د نړۍ د خوانم په رسمیت نه ده پیژندل شوی او د افغانستان هویت او اعتبار ورځ تر بله په تاسف سره
وسیخ صاحب امدې بحث تر اعظم خو اوس خو که طالبانو ته وګورو دی وایي چې په افغانستان کې امنیت ټینګ دی او په دې کې شک نشته چې په اکثریت سیمو کې د افغانستان امنیت تامین دی. طالبان دا هم وایي چې دوی د ټولو افغانانو حقونه چې د اسلام د اصول او د اسلام د لارښوونو سره برابرۍ هم ورکوي اما په دې کې جدي انتقادات شته چې د ښځو د تعلیم بس په اسلام کې هم شته. وسې خپل څه فکر کوي چې طالبان په دغه وسني سیاست په دغه وسني تګلارې چې دوی لري او د دنیا د خبر رسمیت هم نه دی پیژندل شوی په دغه سیاست دوی خپل حکومت او نظام ته ساسي په نظر دوام ورکول شي
په هیڅ صورت نه. تاسو وینئ هغه څه حوادث چې په افغانستان کې رامنځته کیږي دوی ډېر کوشش کوي چې ژورنالستان دې ته انعکاس ورنکي د دوی د خوخي سره سم مسایل ته انعکاس ورکي. دا په دې مفهوم چې دوی خپل وظایف او خپل مکلفیتونه د افغانستان د خلکو په مقابل کې او د دنیا په مقابل کې هغه مکلفیتونه چې افغانستان د دنیا هغه په اصطلاح تفاهمات یا په اصطلاح په بینالمللي ټولنه کې یو هیواد څه مکلفیتونه لري او څه تعهدات لري دغه تعهداتو پر بنیاد دوی باید خپل کار یا خپل مسؤلیت رفع کړی وي. په نې طرف کړی نو په دې خاطر نه پرېږدي چې اني رسنۍ هغه واقعیتونه چې په افغانستان کې موجود دي هغه ته انعکاس ورکړي. نو بنان کچېرې دوی بیا هم وغوړي دې ته ادامه ورکړي یعنی د دې خو تاسو مخکې د اسلام خبره وکړه د افغانستان خلک ټول مسلمانان دي هیڅ څوک غیر مسلمان نشته تا یعنی ډیر کم کسه عنوان واغ هم بچاغان ولاړې دوی ونه شوی کولی چې دغه امنیت وساتي. نو زه وایم چې دوی د اسلام په نوم یعنی د شریعت نه دوی یو نوی قرائت راستلی راښلی چې اوس دوی مثلا په اسلام کې تعلیم د ښځو د نر لپاره موجود دی یعنی فرض دی ولی دوی نه پرېږدي چې ښځې تحصیل وکړي. دا درې کاله چې د افغانستان نجونې د تعلیم او تحصیل نه پاتې شوې آیا د دې مسؤلیت څوک لري؟ دوی آیا دا مسؤلیت مني کنه؟
وسیخ صاحب ام دې موضوع تر اعظم خاص فکر کوي چې بل اخره به طالبان د خزو خصوصا د خزو د تعلیم بس ومني د ته اجازه ورکي. انتقادات هم د دنیا زیات دي دنیا هم نقد کوي اما تر اوسه داسې یو کار نه دی شوی چې د دوی د تعلیم زمينه د دوی د حقونو د کار زمينه مسایید شي. فکر کوي چې بل اخره به دنیا په دې وتوانیږي چې طالبان قانی کی او د افغان میرمنو د تعلیم او د کار زمينه مسایید شي.
دنیا یوازې د اعلامیو په صادرولو دوی نشي کولای چې طالبان په دې قانی کړي. دوی هغه په اصطلاح د فشار وسایل چې لري هغه په یعنی په عملی شکل واقعا دوی وارد کړي. هیڅ نه و مرسته دوی سره باید ونه شي کچېرې دوی دغه څه نه مني چې هم د افغانستان خلکو غوښته نه ده او هم د دنیا غوښته نه ده. دا یو بل په زمن کې هغه ډیپلوماټیک فشارونه چې دوی باید یعنی په طالب باندې وارد کی هغه باید دوی رامنځته کی یا هغه تعزیرات یا هغه محدودیتونه چې دوی پرابرانو باندې لګیدلې دوی سره مرسته ونه کی چې تر مختلفو هیوادو پورې دوی سفر وکړي. دا یعنی دا کار دوی باید وکړي. په زمن کې په ډېر تاسف سره زه باید وایم چې دا یو ښه فرصت طالب ته پیدا شوی چې د منطقې او د دنیا هیوادونه دوی په یو منفي رقابت کې په افغانستان کې یعنی سره ښکیل دي. یعنی دوی یو د بل په مقابل کې غواړي چې د طالب نه منفي استفاده
تشکر.
طالب مناسب بستر ده، یعنی مناسب بستر ده د ترور او د تروریزم د تربیه په خاطر د روخانه بیلګی دي چې دوی مکتب تړي او مدارس ایجادوي. مدارس هغه مدارس نه دي چې یوازې دینی مسائل دوی زکه، یعنی دوی هلته بلاخره تروریزم تربیه کیږي. تباته په افغانستان کې په هر کور کې تاسو به څو کسه مثلا تندروا او ترستان په فرونو کې وګوري نو دا ډیر خطرناک
دی. تشکر وسیخ صاحب. بالکل رازو بس دا ومر کول وقفي ورسته په دې وغه کې چې خپل په طالبانو کې د خصوصا د تعلیم په بحث کې څومره اختلافات موجود دي. اما اوس ولنه وقفه لرو له وقفي ورسته بیرته تاثیر کړو.
په افغانستان کې د امنیت، بشری حقوقو، د میرمنو ازادۍ، حکومتولۍ، اقتصادي او بشری بحران، مدني فعالیتونو او د بیان د ازادۍ څرنګواله. په افغانستان کې د طالبانو درې کلنې واکمنۍ ته ژوره کتنه. د امریکا غږ په ځانګړو خبرونو کې د روان کال د اگست نه همینه تر شپاړسمې نېټې پورې د ځانګړو پروګرامونو دا لړۍ د امریکا غږ په تلویزیوني، رادیویي، سپوږمکۍ او ډیجیټلي خپرونو کې کتلې او اوریدلی شئ.
بیا هم ښه راغلاست وسیق صاحب. په دې تیرو دریو کلونو کې موږ تاسو شاهدان یو چې د طالبانو ځینو مهمو چارواکو او مهمو غړو په وار وار د تعلیم خبره کړې ده او دوی ویلي دي چې دا د افغانانو حق دی او دوی ته باید د تعلیم زمینه مساعده شي. اما تر اوسه دا کار نه دی شوی. ځینې شنون کې وایي چې په خپل طالبانو کې هم د تعلیم په بحث باندې اختلاف موجود دی او دغه عمده دلیل دی چې ښځو ته د زده کړو فرصت نه برابرېږي. فکر کوي چې په دې بحث کې د طالبانو ترمنځ اختلاف شته او که اختلاف شته دغه اختلافات په کومه کچه باندې دي؟ وسیق صاحب فکر کوم ساسي غږ مکتنه راځي بند. وسیق صاحب ساسي غږ زه اوس ناورم. اما فکر کوم د وسیق صاحب غږ زه ناورم. راګ موسم ماته ناراضي وسیخ صاحب زنه پیغام چې څه مشکل ده. ښه همکاران کوشش کوي چې تخنیکی مشکل حل کړي. اما درنو دوستانو لکه څنګه چې تاسو په جریان کې اس نن د اسد څلورشته منیټه ده او پر افغانستان د طالبانو د واکمنۍ درې مکلی زده. طالبان لنن څخه درې کاله مخکې پر افغانستان واکمن شول او جمهوریت نظام په افغانستان کې رنګ شو. بهرني ځواکونه وتل. په دې تیر درې کلونو کې په افغانستان کې خورا زیات تحولات راغلي دي. همکاران وایي چې وسیق صاحب سره به ممکن زموږ ارتباط جوړ شوی. وسیق صاحب سلام. اوري وسمو وسیق صاحب ساسي راګو سم ماته ناراضي. فکر کوم چې تخنیکی مشکل دی په ډېر احتمال چې زه فکر کوم همکاران به ان شاء الله د ستونزه حل کړي. نو په تیر درې کلونو کې د عمده بحث چې په افغانستان کې هغه د ښځو او نجونو د کار او د تعلیم مسله ده، هم اکثریت افغانان او هم دنیا د طالبانو په حکومت انتقاد کوي او وایي چې باید افغان میرمنو او نجونو ته د زده کړو زمینه مساعده شي. د امریکا په شمول اروپایي هیوادونه او د نړۍ اکثریت هیوادونه دا وایي چې تر هغه چې طالبانو په افغانستان کې بشري حقوقو په خاص ډول د ښځو د تعلیم او د کار مسلې ته پاملرنه نه وکړي، نو د رسمیت په طرف به د طالبانو د تګ هم مشکلي. درې کاله د طالبانو د حکومت تیر شوی دی، اما اندېښنې په ځینو برخو کې لا هم شته. سره د دې چې طالبان وایي په افغانستان کې ترهګري ځپلې ده، ترهګرو ډلو ته یا بهرنیو ترهګرو ډلو ته د فعالیت اجازه نه ورکوي. موږ د ځینو اقدامات شاهدان هم یو متحد ایالاتونه هم ویلی دی چې طالبان د داعش او د القاعده او د نور تر هغورلو په وړاندې مبارزه کړی ده، اما په ورته وخت کې دا اندېښنه هم شته چې په افغانستان کې ترهګری ډلې په یو شکل فعالیت کوي او دغه ترهګری ډلې به سیمې او نړۍ ته تهدید هم متوجه کی. د دې ترڅنګ د کوکنارو په بحث کې دنیا د طالبانو د کړنو څخه راضي ده، وایي چې د کوکنارو په وړاندې مبارزه شوې ده. د افغانستان لپاره د امریکا خاصه سازي تام وست څه وخت مخکې په واشنگتن کې وویل چې دوی د نشې توکو په وړاندې د طالبانو د مبارزې څخه راضي دي. ښه، زه نه پوهیږم چې وسیق صاحب زموږ سره اوس هم ثبت ده. وسیق صاحب تاسې زموږ غږ اورئ؟ ښه، وسیق صاحب کرا کرا د پروګرام په وروستۍ شیبو کې مې اوس نو د دغه وضعیت څخه د وتلو لارې تاسې څه پیشنهاد کوئ؟ څه میکانیزم په کار دی هم دنیا ته او هم افغانانو ته او هم طالبانو ته؟ ځکه تاسې وویل چې په دغه اوسني وضعیت موږ مخته نه شو تللی. څه باید وشي چې افغانستان یو واري بیا د دنیا داسې وغړی شي چې د اکثریتو د خوا په رسمیت وپېژندل شي او د دنیا سره همغږی واوسي؟ مهرباني وسیق صاحب. زه فکر کوم چې له بده مرغه او زه بخښنه غواړم چې دغه تخنیکی مشکل پیښ شوی دی، اما نه پوهیږم چې مشکل پسې کې دی، خو په هر صورت زه فکر کوم زموږ د پروګرام وخت کم دی. وسیق صاحب نور نه په زحمت و. وسیق صاحب له تاسو مننه که زما غږ کور مو ودان، ان شاء الله بیا په بل فرصت کې بیا زحمت درکو. اما د امریکا غږ خبرونه په دې شپو ورځو کې ټولې اکثریت خبرونه په افغانستان کې د طالبانو د کلنی واکمنۍ ته ځانګړې شوې دي. زموږ په خبرونه کې به د افغانستان د حالاتو بیلابیل اړخونه، سیاسي، اقتصادي، اجتماعي، ټولنیز، دا به ټول څېړل کېږي. زموږ همکارانو په امریکا کې د کارپوهانو د امریکایي چارواکو سره ځانګړي مرکې او راپورونه جوړ کړي دي. دا به تاسو ته خبرېږي. د امریکا د آشنا تلویزیون د سبا ورځې خبرونه هم ځانګړې ده، مشترکه خبرونه ده دریو پښتو. په دې خبرونه کې به د افغانستان په ارتباط په تیرو دریو کلونو کې مهم راپورونه او مرکې وي. او زه له دې چې د وسیق صاحب سره زموږ د تخنیکي مشکل له وجې ارتباط په دې وروستیو کې قطع سو، بخښنه غواړم. راتلونکي خبرونه ستاسي غږ خبرونه ده. زموږ همکارات به راځي تاسو کولای شئ چې په تیرو درې کلونو کې د طالبانو په کړنو اعمالو د دوی په لاسته راوړنو او مشکلاتو باندې وغږیږئ او خپل نظریات شریکوئ. له تاسې مننه کوم. په څو شیبو کې ستاسې غږ خبرونه پیلېدونکې ده. تر بیا د الله په امان.
افغانستان کې د روان وضعیت خبری پوښښ د پیښو لزاینو څخه په مستقیمه بڼه
د امریکا غاک خبري اعلان مو د واشنگتن له استودیو غان
سلامونه ستړي مشي.
زه خایسته سعادت لامیم.
زه احمد شکیب يم.
زه ګالیا رانا نورستانه يم.
زه احسان لاریب زم.
سیمه او نړۍ په وروستیو حالاتو خبروي او د داسې مسایلو جزئیات وړاندې کوي چې د افغانانو پر ژوندانه باندې اغیز لري.
په امریکا کې ټاکنې او په کانګرس کې د کورنیو او نړیوالو مسایلو په اړه د مهمو پریکړو حال
په سپین ماڼۍ کې زموږ خبريالان د امریکا د ولسمشر د غونډو، سفرونو او مهمو پریکړو په اړه وروستۍ حال درکوي.
د امریکا د بهرنیو چارو له وزارت څخه مو په نړیوالو چارو کې د وروستۍ پرمختګونو او د واشنگتن د دریځ په اړه خبرو.
په دفاعي چارو کې د امریکا د پریکړو او پوځي خوځښتونو په اړه لا پینټاګان نه راپورونه.
د دې درڅنګ د ژوند په امریکا کې د خبرونو لړۍ د امریکایانو د ژوند کلتوري، ټولنیز او اقتصادي اړخونه.